ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریښنا د تولید قرارداد چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري اقامت د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړی شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دی چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړی شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو اجباري ایستل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزه خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس د غبرید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 8,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې د ننه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د هغه ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 نیټه د تیلو سیمه ایز د ډیپو ته اور اچولی دی. ویل کیږي له 140 څخه ډیر اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په هکله خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په هکله کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسۍ یا جیوډیسي پخوانی استاد او آزرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده، په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاري چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري. دا به یو خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 د کار ځای پیدا کوي، دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل د نن په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډېر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه وغوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیزي صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي ورسره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خپل میرویس عزیزي او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تحصیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او هلته کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړی 10,000 میگاواټ غټ رقم ده، آیا د تبه هم عاید لاس ته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه. دا کسو په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نخه کوي، رقابت لږ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000 میگاوات هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی، پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري. چې دا هوا هم ډېر ککلی او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران تمامیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. دا 1,000 میگاوات برق ډیر عقلانه حساب شوې دي او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دي، ځکه چې 1,000 میگاوات شتون لري، 1,000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا په خپل ازما دوست او همکار خغلی میرویس عزیزی او تک وویل په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کړي او بیا د هغې څخه به مصرف کړي، خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اووه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار وي. په دغه ترتیب یعنې دا اقتصادیت یې ډېر ښه سنجول شوی دی، او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خو په بانک دایي کې هم مهارت لري، خو دا ځوان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس اسلامي بانک د افغانستان هم د دې ده، او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده. دی پوهېږي چې څوک
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونو کې، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته، انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استی.
ژوند دې وسه، سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب ته، تاسو ته د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
انجینر صاحب، تاسو مطالعه درلودل د افغانستان د پوهنتون د جودیسی په زمین شناسی په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړې دي، نقشې مو لیدلې دي، توپوګرافي او نورې نقشې. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزی اوس خو ژمنه کړې چې 10000 میگاوات برېښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کېدای شي کڅنګ. آیا افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د غونډو هوادونو ته انرژي واردوي؟ آیا د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور غونډو هوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم د لمریز، هم د بادی، هم د ګاز، هم د دلبور سکاره، د ټول هم د اوبه، خصوصا چې افغانستان سیندونه لري. یعنې دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته موږ صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنې اوه سوه تقریبا اوه شپېته میګاوات دومره موږ واردوو، او بل دا چې خپل افغانستان شپږ سوه څو میگاوات تولیدي خپل، یعنی بیخي ظرفیت کوي، د استفادې نه کوي افغانستان د خلکو لپاره. نو دغه لپاره بس ضرورت شته چې داسې پانګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي، ډېر مشکلات به حل کړي، او د افغانستان د ودې لپاره، د اقتصاد د ودې لپاره، او د دغو لپاره، د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیسه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ته ضرورت لري. یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي د ضرورت دی، او دا چې لس زره میگاوات واقعا چې افغانستان بچا کیږي، افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون، پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران، د دغه پروژو، د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره؟
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی به د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوی وای، او د ځکیت دی دغه فاکولټي به ځکه وای استادان به مورلی وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای. او په خو مو تاسو په یاد چې څنګه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او هیڅ څه به ساتي زما سره موافقه کې تقریبا 15000 ډالر تقریبا دی ویجنر معاش یو لګي دی، اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي. دغه لپاره اوس د افغانستان په جغرافیه کې بلدي بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې ډېر خدمت وکړي، بلاخره افغانستان یو لوړ ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه، هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوري. دغه انجینران خارجي ولاړ شي بیا څوک به حفاظت کوي؟ څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دستګاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته، افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي، د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي، تعمیر غواړي وخت په وخت، د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو، کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي، دغه ولټه عالی ده. که چیرې دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي، کار په شروع سي، لکه څنګه چې حافظی صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي، نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کړي، یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي؟ خصوصا
نو خپل برخ خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر غټ علم دی، او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق، مقاومتونه، جریان د برق، مثلا مقاومت دی د لینونو، دا ټول آشان دي چې علم ورزده کوي. نو هر څوک نشي کولی هر برقي دا کار وکړي. دغه دپاره ضرورت ده چې مثلا پولیتکنیک انسټیټیوټ یا انجینري فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې یو پروګرام ورته جوړ کړي، او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي چې تاسو ډېر جلب جذب ولرئ په دې برخه کې، چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډېر متخصصین دي فارغ کړي چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډېر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي، جیودیزیست په کې کار کوي، ساختمانی انجینران پکې کار کوي. یعنی ډېر برخه هلته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مقدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاورې څنګه جوړ کیږي، او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی، څومره بس تولیدولی شي، ارتفاع د بند باید څومره شي، او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي، یا د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي. دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب، ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به له اوبو، له لمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی؟ د تاسو جوډیوسی مطالعات څه ویل دی؟ بخوا
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی، هم زود رست دی، هم ژر دا کیږي د خپل ډبرو سکاره. بل د افغانستان ګاز هم لري، د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاواټ دی، او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمونګ دې استفاده کوله. سوزه تاسو وکړه په هرات کې هم ځینی کمپنی پیدا شوی دی چې د باد انرژي تولیدي. یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باز د لمر خو تاسو معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی. یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، د شیشې لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالې دي. زینی کمپنی دی چې د دولتي حق د خپل استفاده نه کوي، ټول د لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم دوی په ګټه ده، هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سی ویل کیږي چې د اوبو منابع څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته سکرو ډبرو وای محیط ناپاکی رامنځته کوي په دې اړه کوم توضیحات ورکړي
خو واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري یو خو برق تولیدي بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی مثلا دغه د یو بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی فارمونه د مایان جوړېداسي یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړېداسي یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو معلوم دی چې دومره ښه دی چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسي اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثر ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي
مننه دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده دوه می د نغلو بند د که تاسو د معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب
bale bale کجکی خو مخه 100 میگاواټ او بیا 50 میگاواټ نور هم ورته اضافه شو 50 میگاواټ نو خبره ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی البته مثلا دوه دغه چې دی دوه بندونه یو په تکتاګول په نامه یعنی 1200 میگاوات برخور کیږي مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات یعنی دوه بند برخه تقریبا 2000 میگاوات
دا څنګه
سندونه لکه ابو سین لکه د کونار سین دا لکه د مورغاو سین دا ټول دغه دغه موږ لري شرایط پوتنسیال لري چې دومره برخه تولید کړي
انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو یو نیم سل سو فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولیدي دی غوی دی وبو فشار زیات ده که څنګه چل ده د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو یالته
دا دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول دوی ویل چې 12 بند برخ مون پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو ا چې یو 200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو ابل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنې دی او سندونه داسې لکه د کونار ده لکه د دغه سند بل دی نورستان ده لکه د محمود ده د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قرغیزستان کې دولت مونږ تولید کوو
مننه انجینر صاحب بل پوښتنه ده د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله راستره وګیږي
خبره ده چې ګوري د بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري مخکې موږ تاسو وو اپیکا دولت نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي جیوډیزیست خپل کار کوي خپل ساختماني لون چې کې هغه نور کار کوي بعد هغه بیا ماشینري د باغ تولید لپاره شرایط هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسري نو دغه د لپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید موږ ولرو چې دلته مطالعه وکړي او د هر سند لپاره چې څومره گنجائش دے بند شتا چی جوری کو نو ما تاستا مطا مساقو چی مثلا دا نارین سن چی پا قرغزستان کده تقریبا ما چی وسن جوال اغا تون دے سن او اندازه دو با سرعت دو با دا کل دے بالا مرغا پونده یو رکمو نو متاسفا چی منگو تاسا خو دا اوبا مفت ترکمنستان تزی نوی زایی تزی امونگ مصفت استفاده نده کرده
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار پیلي کې د جیولوجستان کې ک جیودیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ د خبر معلوماتي چې څنګه د بند پر مسایل د کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیلو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې د نشست د بند برق او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوای سپایاک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو ساده و نو اوس جی پی اس پیدا شوې دی و په سلا الیواتر ورته وای چې هغه الیواتران ټول په ټول دغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دغه د اول د سر د بند یعنی ارتفاع نه تر پای پورې بیا دغه به دوی پر منزل کې په سلا اندازګیری کې بیا ګوري چې دغه څنګه آیا نشست کړی دغه بند کنه لري کړی او چې نشست کړی آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسه مربوط دی بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاصه چې خطر نشي نه مونږ ویلې چې ځینې بندونه او وې وره وسمه خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره مودي دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامدار خپل تر چیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د ځمکې په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګیری وسی چې ترڅو چې دولت او حکومت ته تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي چې ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د اوبو د مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دغه دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مره تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا د باید واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واټیکا انجینر بخنه واټیکا د چی شي د کوم کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و د اصطلاح اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته و او دا به د بندونو په جوړولو کې او د تحقیقاتي مسایل مخته وړه په خوا
مننه رباسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سی لوی پروژې تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیرو شلو کلونو کې دغه سی پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا پتیر شل کار کې هم د غشپک زره کارخانه سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نو تقاضا نه وو. دوهم دا چې د شپک سو د ډیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د سولنځي ځای نه وي پکې د ټول بیرته لسره ودان سول نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیر اگر خدا خواهد همدا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولې شول چې کارو کې زیارو به شي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارد ډالر شتمن لري. هیڅ وخت ورته دونه شتمن نه ولا کچوسته او دا زما دوست او ملګری شغل میویس زی اوتک دی هم وکول شو په دا شل کال کې او دی غصب مخه پیسې وګچی او دا پیسې په قص دا لوی کارونه خو د استفتن او عجل نشي کېدلی مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې بالاخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دې ته چې ترکیې ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي رستاخیز او پاسون جوړ کړي افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه بیساري دي او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایعو د پرمختګ بنسټ ده د مدرن کرنا بنسټیز رول لري او د خلکو د وسایلو لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمی مثلا سرخانی لپاره او دا کول سټریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته نو په دې ترتیب سره اوس او شرایط په دې برابر شو بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و مخصن د کال 2014 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت د افغانستان هیڅ څوک خوندي نه و او خلک نه زخه کول ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و غلاوي ډېرې وې فساد ډېر زیات و او بل د مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک کتا سو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اخ پوریال د لودل قرارداد تللی وای بل اخ چې د رقیب او سیالو بیا مخنیوي کاو رقابتونه منفی زیات و اوس خو خلک به درس جدي د یو واحد زره ده او چې ور سره معامله وکي خو دا امر نافذ دي دا سینه دي چې او لوی شخصیتونه یو څو کوم کې بیا د غوی معاون ونه مني او بیا وزیر ونه مني تاسې نه دي دا مسائل هم د تجارت لپاره خو بیپاری ده کله چې حکومت ژمن تاسو اعتماد ونه کی او د غوی خبرې چې اواز یو باد وی او هیڅونه لري موثریتونه لري خلک په هغه باندې اعتماد نه کول کانادا خبر خو ډیر شو چې مونږ مثلا مرکز دی شیا یو مثلا مونږ د ترانزیتي لار دی هغه ما ور غوښ خو زمو مسولیت د دې اوتاق د سکتور خصوصي مشرانو ده شه ما ویل چې مشرانو ته چې څنګه مونږ سلولاري دی آسیا یو چې سړک نه لرو های وی نه لرو اوټوبان نه لرو اورګاډي نه لرو د ډېرو پکلې نه لرو نو څنګه مونږ د سیو هوایی ده گرونه چی پاگه که کنکشن فلایتونه ممکن وی ده کارگو انتخالات که سوالری احتمال ولری آقا صرف نشته ده نو سنگ مانگ مرکز دیه ایشیایو پا تش پا خبرو خود نکیش ده نو پا ده ترتیب سره ووس خاک بعد اصلا چی ده یو متمرکز حکومت شتون لری نسبی سولشتا ده او سوداگر خفل گچی پسی گرزی دستی نشکا وره چی مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره و کی او خب دا چسو دا امنیت نیسی
مندن حافظ محترم تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي ډېر منتظر پات سوال بکنه ورته غواړم غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولې دي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورور اسایل جولیا
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ
الحمدلله د خدای سره راځي د کندهار ولا ته شالکوټ او د سوادې څخه مکی خبره سره کوم
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسه له شالکوټ له کندهار څخه مهربان
جوړ و سلام او ته ژوند لره ادم خوشاله لره وکه چې شباب صاحب دونه زیات خوشاله سو چې د عزیز صاحب کوم پنګونه کړی دغه ته پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک چې نور مر تجارت چې په خارجي هیوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه بعض خلک چې وای شباب صاحب شوای نسبی امنیتي نسبی به ما خپل دغه سپیټر کې مې نه دی وسره خوښ هغه په دې وجه چې الحمدلله سرته سره دی په افغانستان کې یعنی کده تو ما زمر په ولایت کې په میاشت کې مومي وپیښه نه دی دلې هغه امریکا ته درسته په امریکا کې په میاشت په دوه کې یو پیټر کې خو الحمدلله دلې نه دی سوي نو دغه تجارتان سم غوښتن نه ده چې راځي خپل په مجلس سره گزارې وکړي افغانان ته د کار زمينه برابره کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مدا غوښتنه ده چې دا د خلکو درچا و درېږي سونی اوس کار کوي هغه نه د دې ملاتړ وکړي
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده شبر دما همکار ده زه نن سلطان يم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب منن سلطان صاحب شالکوټ ولسوالي تاسو ته معلومي چې اترافي سمه ده غرنۍ سمه ده دلته موږ برق نه لرو خو دا چې کوم برق لرو هغه د سولري د برېښنا برق دی مثلا سر بیا ټانې په چارج باندې چارچوو ماښام بیا رونا ځانته برابره وو خو دلته نهشته خو دا چې په کابل کې زما وطنداره یا څوک زموږ افغانۍ هلته د برېښنا څخه برخمن شي واقعا داسې تصور کوم داسې سوچ کوم لکه شخصان چې ماته د برق زمینه برابره سوه
هو او مکی صاحب دغه سولر پینل یا دا تخته هم په څوره نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې یا د هفتې
تقریبا دلته خو نو هو دغه دوه نیم سوه واټه یا څلور نیم سوه واټه تقریبا د درې نیم زره افغانو په دې مورانی ولې ده بیا نو راځه په اتلس سوه ونسته په پنځلس سوه ونسته داسې پارک پښې کې دی دا دوه نیم سوه بیا چې په سره کښته کېږي هغه واټونه چې کمې هغه بیا ارزانه وي نو دغه رقم دېدلې سلطان صاحب
څومره برق ورکوي تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تنه خونې روښانه وي که نه یخچال هم لري هغه هم چلندي باد پکې کار پکېږي مننه ټلویزیون او دا کمپیوټر دا تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزات او تجهیزات سلطان صاحب د لیک ماده سوال ما لا ترافي سیمه ده یعنی د سیوات کا چې کومه د تلویزیون او یا ټي وي و د خلک خلک دې استعمال دي چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیر زیات تاوال ده خو د تو ما د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالی بند تاسو نه څومره لري دی داله په خندار کې وباندې دی وبو هغه برق ورکوي
دا دالی بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مسخه موږ د دالی څخه د غرب طرف ته یو داله مسه وګړي خواته
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د بند بند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب د کندار هغه انجینر صاحب نادیم نو پوښتنه وکړو مکی صاحب ډیره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کې د برخه واخسته ډیره مننه مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران وروره ځان معرفي کا او راته وایا چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او دا د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله ک سلطان محمد سرور صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته ساسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مسي مهربانه
دې ایمان قبول ک الله دې خوشاله کړي سلام تاسو مل ماتوا ما سلطان محمد سرور صاحب دا عزیزي د افغانستان کوم
تجار
چې مثال د خبر
اتل صاحب دوه کس ملمنی ډیر سره انجنیر صاحب نادم او ازرخ حافظي صاحب دوه ملمنی ډیر سره
قربان سم دواړو ته سلامونه وایم د عزیزي بانک د تجار چې کوم پنګونه کړي په افغانستان کې د بار مثال د خبر د بار ته پاره مل دې هر کله کوه خوشاله یې نه او خبره ده چې د سلطان محمد سرور صاحب محترم چې زموږ د هلمند ولایت هم د برکه څخه ډیر پاته دي که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل سوله مثال خانشین ولسوالۍ سوله دیشي ولسوالۍ سوله هم د برکه څخه پاته دي نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور صاحب محترم چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي که څه هم موږ برک لرو د کجکي برک لرو خو هغه کندهار ولایت تیر شوی دي بعد دوی د خپل ولایت پلا د برکه څخه پوره کړي بیا نور ولایتو ته برق ورکړي نو موږ د برک ستونزې سره مخامخ سرور صاحب محترم ته باور وکړو که په دا جنوبي ولسوالۍ څوک برک هم پیژني سره کم شي دي برک
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غزیدلی تر اوسه؟
کته دلته د برق مزي څوک پیژن؟ سروار صاحب محترم، کزه درته وایم چې برق ستاسو مثال د خبرې دی، لمن برق بیخي پرمانه دی، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه محترم سروار صاحب، موږ هم د بیټرۍ مثال د خبرې د شمسان څخه استفاده کوو. یعنی کته درته وایم د دوی میاشت د مخه ما په شپږ زره کلدار یو بیټرۍ رانی ول د کور لپاره، دا اوس په خدای کړه د برق نه لګي، مثال شات ول کار نه کی، داس به کې پاتې بیټرۍ دی. نو کچیر حکومت دغه جنوبی ولسوالۍ ته توجه وکړي، د برق سیستم برابر کړي، خو تاسو به ډیر خوشاله شو.
اتل صاحب ډیره مننه، هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلې وي. دغه بیټرۍ چې خراب شي بیا یا لکار وغورځيږي، نوې اخلي کنا څوک ستا انجینران تخنیکران سره د جوړې کی یا د شمسیانه؟
و بیا شیلانه سلطان احمد سرور صاحب، که درته وایم د دې چې خراب وسوله قسم نه وینې دي په کارټن کې، به ته مثال تارانی ولې په شپږ زره کالداري برته د خرته په 1500 کالداري بیا نسته چې بیا د دې چې جوړ شي، خو دلته دا شی دغه نسته لکه تاسو اشاره وته وکړل، دا شی نسته چې مثال د خبرې مستریان د دې چې جوړ کړه، دا هغه څه پرمش باندې تاواني دي. نو په درې میاشتې په دوه میاشتې شپږ زره کالداري د چا د کور څخه دې دا بار دي ښه تاوان دی، هغه هم کار نه کوي. د سلطان احمد سرور صاحب محترم،
ډېره مننه اتل صاحب، زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د ان شاء الله دغه اړتیاوي به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې له هلمند نه متماسنی ولې. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه متماسنی ولې. سلامونه سروات
محترم، جوړ تخیر.
اسامه صاحب ستړی مسه، وعلیکم السلام.
ډیره مننه تاسو عبدالقادر جلالت ته سلامونه وایم، که څه هم په لږ لږ پاکي ورسره وایي چې ستا ګناه دا ده چې خبرونه ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې څوک یې.
هو خیر، تاسو کجکی کې اوسئ؟ برق لري تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروات صاحب محترم، که هلمند ته مې خطرانه ده که نه شکر دی. یو مشکل دا چې د مستورانت ته چلو خلک دا وبه ډیر خپشته تر دې نه د امارات هم دا ورته نه چې زمين وته جوړ کې او پر د بازار ته بار کور کې منګه خو د څه نه ور کې چې هغه ته متر ودا سر په راځي ان دلته کل ته چرته یعنی خلاص ود په کل کې د څه چانه به شي خیال ته چلو یا کوله د شپې ته چلو خو د ورځ کې هغه خپل کتاب معنی څه ځل سولر سیستم پر مخ تللی دی. دا خلک د سولر تر برق ترلاسه کوي، یعنی د کجکی برق کې دی باید داسې یو مهم ځای ته ورته وسي لکه لښکرګاه و یعنی کندهار و داسې مهم فابریکو ته ورته وسي، یا اوس دلته دا د یخي کارخانې دي ډېر ضرورت دی ورته دا یخي ته، خو یعنی اوبه تودې او شلندې تودې خوند نه کوي، یعنی څه ورته باید ارزانه ورکړي. یعنی اوس دا یخي کندې چې دي دلته د یخي ګران دي، یعنی موږ دا غوښتنه ده چې دا برق یعنی سم دا د برېښنا شرکت وویشي چې یعنې د فابریکو دغو حالاتو د تجاران ته بیا څه سهولت وړاندې
کړي. اسامه صاحب، هلته کیلو واټ په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکی د برېښنا وسم کیږي که نه کیږي؟ څنګه
په وطن کې خدمت د کالنۍ معاشات په بازار کې زه یعنې څنګه نه کوي کیلو واټ په خاطر دریو کتلو راغلی و په څو سوې دي موږ سولر
مننه. مننه اسامه صاحب کجکینه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دیغوی نظر به هم پی واخلو بل اوریدونکو هم نشد قطع سوی دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دیغوی خبرې ما ته ډېر د توجه وړ وي له شاولی کوټ نه هم او له کجکینه هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ویلی مکی صاحب هغه ویلې چې د دې په سیمه کې هتا څوک برق نه پیژني او د اوبو د برق وای شمسیان لګوي او په غو کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او اخیان خلک به وځي د افغانستان کې دوی توان د نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوین چې په افغانستان کې دي دا یو حواله پدې کې چې مونږ د بهر نه بس نه وریږي یعنی بارني برق ډیر قیمت تمامیږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی ک باد دی ک د سولر انرژي دا به هم ارزان تمامیږي شرط دا چې خو سید چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نیسي دا خو یار تاجر خپل ګټ په نظر کې نیسي مونته دولت په کار دي دولت ته دی ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټ پکې هم د ولس ګټ پکې هم پایندې کې په صلاح هغه بندونه شې چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي بخ کې باید د دولتي پدې چې دولت تر سنې بیا خپل دولت غم خوري بل اخر داسې مناسب چلن کې یو داسې مناسب قیمت باندې تا کې چې فیصله دی د خلکو دولت په ګټه نو دوی غوډي خبره موجهدي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې د پنګونې کې ویل نو هغه شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نافهمتمن دي چې یو دولت نافهم په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه همدا موضوع به له حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب که چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرته ورسیږي څه فکر کوئ چې د ننه په هیواد کې به د برېښنا په بیه کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو حتی هغه ګران اوریدونکي چې تماس نیولی وو له شولی کوټ نو دوی وایي شمسیان اخیستی دي چې کله خراب سي نو بیا څوک نشته چې جوړی کې او په دوی باندې تاوانیږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي جوړیږي او د بندلی نرخ سره برابر اوس خو د وارداتي برق چې دي هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې هم پکې حسابوي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو افغانستان کې تولیدیږي او دا خوالی په دې کې دي چې دا لوکلایز کېږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي بیا کشي تر قندهار یا تر قندهار څخه تر کابل پورې د قندهار ضرورتونه د هغه شاوخوا د قندهار څخه یا د هلمند څخه پورې کېږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب داسې یو مقوله ده ویل کیږي غواړم ستاسو نظر پې واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا ده چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو یو وخت د شوروي تا دا شوار دا و چې دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مرکزی چې بشپړ انرژي ولري د صلاح برقو تامین شي نه اوس د افغانستان لپاره دا هر یو د لپاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې ارز چې انرژي دی دی په اندازه فابریکی فعالیت په اندازه خلکو کار لګي په اندازه د خلکو مشکلات راځي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برق سته بیا نشته، برق سته بیا نشته، دا څومره مشکله سره خلک مخامخ دي، یا د ګاز نه استفاده کوي، یا د نورو چیرم د پیسلا د فضا د ککړتیا دپاره خلک دی، او که رښتیا برق وي بیا برق خو دومره دغه نه لري، سلا د محیط زیست دپاره دغه نه دی، خطرات نه پیښي او موزز نه دی. نو دا چې مسایل دي، نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به هم راشي. افغانستان پوتنسیال ډېر لري، ما مخکې هم ویل چې سیندونه لري، یعنی یو کونړ سیند یعنی تقریبا ممکن دوه بندې 2000 میګاوات برق ورکړي، لکه مخکې ما قرغیزستان مثال ورکړی. د مورغاو په سیند باندې کولای شي چې چندین بنده بر، او دلته د کاغول سیند سوربیوان سوربی دوه سوربی درې دلته دې امکانات شته چې برق جوړ شي. او خلاصه افغانستان کې امکانات لري، ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډېر دوامدار برق مونږ د باد ته کولای شو ترلاسه کړو.
ډېره ډېره مننه انجینر صاحب نادین. حافظ صاحب ستاسو تماس موږ سره قطع سو، ما تاسو نه پوښتنه کړې وه چې دغه 10000 میګاواټو برق د تولید پروژه که تطبیق سي، د برق یا د برېښنا په بیه کې به څومره کموالی راشي؟ یو بل دا چې ما مخکې انجینر صاحب هم وپوښته، ستاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وایي د یو ملت د پرمختګ شاخص دا دی چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي، یو شاخص دا دی، په دې باره کې خپل نظرات وایي. مهرباني.
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دننه په هیواد کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده. مخکې چې دا ما عرض وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه، اول خدا مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې، به د کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته ځي یا قندار ته ځي یا ګرویز ته ځي. دا خو ډېر لګښت لري، تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سوه میګاوات لپاره. دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو، دا په هرات کې، په جنوبي افغانستان کې، په کابل کې، په مشرقي کې، هلته په شمالي افغانستان کې، په شمال شرق کې، په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره. عمل ته چې ډېر اقتصادي زیات دي چې برښنا عمل ته تولیدیږي، عمل ته توزیع کیږي، اضافي لګښتونه هم نه لري، ضایعات هم نه لري. اوس دا برښنا چې د خارج خارجي ډېر ضایعات هم لري، 3% د ضایعات لري چې دا ضایعات هم په قیمت باندې اچول کیږي. او بل دا چې د سوان په موادو کې، په نورو کې مثلا اوس ډېر تیل چې مصرفیږي په دا جنریټرونو ته مصرفیږي، په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او داسې عمومي برق شتون نه لري، نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي. دا محیط زیست هم ډېر خرابوي، او واردات د تیل باندې هم دا ډېر اغیز لري، لکه واردات بیا موږ اړتیا لرو. او دا خو ډېر د افغانستان د خودکفایي لپاره، د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې که اوس مهال یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره، دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي، ډیر وخت د بندرونو بندې، ډیر وخت د برښنا سویچونه افي، نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کړي، نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانی په ښه توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانی لري، ځکه چې د پانګوال زړه کول د لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي، زه یقین لرم چې د هغه سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي، او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي. او په ټول ساحتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یا بجون انسان لپاره کار زیادی کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره ده افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم. یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مو تماس نیولی دی؟
زه احسان الله هلمند ولایت کې چکی ولسوالۍ د زنداور د علاقې څخه اړیکه درسره نیولې ده.
احسان الله خان ستړی مې سه، مهربانه یاست. وخت کم پاتې دی د خبرونې، وخت کم پاتې دی د خبرونې، خپل مطلب وایې، خپل نظر.
موږ مطلب دغه دی چې موږ په زنداور کې د اوبو سره ډېر پتنګ یو کمی ده، د اوبو نو باندې مې سوال متره سره تقریبا موږ اوبه راکاږو، اوبه نه لرو، زنداور حالات ډېر خراب دی، خلک د فرار ته ولاړ دي.
الله دې خیر کی. د افغانستان د نورو سیمونو هم دغه سي رپورټونه را رسیدلې دي، غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړي پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره. مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولې. بل اوریدونکو نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجینر صاحب پرستۍ شي بو کې د دې لوی پروژې په ارتباط چې نن په افغانستان کې اعلان شو، تفاهم لیک اعلان شو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید، هیوادوالو ته خاص پیغام لري، مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی دا یو ګام اخیستی چې د نور د پاره الګو دی، او دا ټول د تجارت افغانستان باید واڅول شي. د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحي ته ورسیږي، افغانستان ترقی ته ورسیږي، او د خلکو لپاره کار پیدا شي. دا زما دغه دی، او فیصله هر اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي. نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی، منبع د ترقی دی، او دا انشاءالله شي
ډیره مننه حافظ صاحب ستاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت.
زما عرضداري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پوتنسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره. خدای موږ ته ډیر شیان راکړي دي، خو تر ټولو څخه مهم دا ښه خلک راکړي دي، نیرو د کار لرو، مدنونه لرو، شمزکی لرو، شوبه لرو، شمتنوې هوا لرو. دا کېدای شي چې افغانستان په ډېر لنډ موده کې پیشرفت وکړي، فقر له بینه لاړ شي، کار ځای پیدا شي، او خلک پس جنګونو او مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي انشاءالله.
انشاءالله حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم، او له انجینر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخوانی استاد څخه، او همدغه راز له غرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، او هغه غران اوریدونکو چې دا یو ساعت له موږ سره وو. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي ونی او بلې خبرونه پورې غرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. بریالی، هوسا او روغ اوسئ.